Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د صفی الله ستانګزایمو د میر احمد صفی په تخنیکی هم کوي د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبری مجلې ته رابولم نن دوشنبه د 1990 کال د دلوي لمړۍ چې د 2019 کال د جنوري له 28 سره برابرېږي وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لور رواني دي د خلیلزاد سفر چې افغانستان او سیمې ته پای ته رسیدلی ده او بهرنی راپور هم دا دی چې ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه کړې ده په جاسوسۍ تورن و خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د ده په خبره کولی شي مثبتې پایلې ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنیو چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دی د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د ده په خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیلزاد د یکشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. نوموړي لیکلي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمې اوسنی سفر یې بشپړ کړ او په دې سفر کې د کوربه هیوادونو د هرکلي او لیدنو ستاینه کوي. ښاغلي خلیلزاد د جنوري له 8 نیټې دا سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، چین، هند، افغانستان او پاکستان ته ولاړ. تر دې یوه ورځ دمخه پاکستاني رسنیو ویلي د ښاغلي خلیلزاد او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لیدو پر مهال په پاکستان کې د امریکا او طالبانو د استازیو د لیدلو خبره مطرح شوې ده. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د امریکا له استازي سره په اسلام آباد کې نه ګوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنیو چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د یکشنبې په ماښام د کورنیو چارو وزارت ته ولاړ او هلته یې دا سپارښتنه وکړه چې د کورنیو چارو د نوي وزیر تر معرفي کولو پورې ښاغلی محب د دغه وزارت چارې پر مخ وړي. د دې پرېکړې هدف د دغه وزارت د کارونو د خنډ مخنیوی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې ولسمشر غني ویلي هغه پروسه چې د امرالله صالح د مدیریت په دوره کې پیل شوې باید دوام وکړي او وایي پرېکړې باید فرد نه بلکې د ادارې لخوا ونیول شي. تر دې درې ورځې مخکې امرالله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر په توګه له دندې استعفا وکړه او د ولسمشر اشرف غني په نوې انتخاباتي جله کې د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. په خوست ولایت کې د ګوزان واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 3,30,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د دلوي په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. 3,30,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیق کوو.
د خوست د عامې روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دیني عالمانو او قومي مخورو د واکسینونو د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری یې په کندهار، ننګرهار او کونړ کې وې. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دی د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. بیروت د غراز د یو عربي بانک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریې او یمن په څیر د جګړه ځپلو هیو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تېره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیایي څلورمې کلنۍ غونډې د پرانیستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. اوس مهال 15 میلیون او شپږ لکه سوریایي وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې په دې کې لبنان د 1.5 میلیون سوریایانو کوربه دی. ډیری دغه کډوال په سخت حالت کې ژوند کوي او د لبنان لپاره چې په خپله له وړاندې له اقتصادي کړاوونو سره مخامخ دی ستونزې نورې هم ډیرې کړې دي. د سوری پلازمینه دمشق کې تیره ورځ یوه چاودنه وشوه چې په خپل ډول کې بې سابقې برید بلل شوی. د سوری د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په لندن کې دی راپور ورکړ، د دمشق جنوب کې یوه پوځي استخباراتي دفتر ته څیرمه یوه لویه چاودنه وشوه چې څو تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. دغه اداره وایي په چاودنې پسې د ډزو غږونه هم واورېدل شول. د سوری دولتي خبري اژانس سانا بیا تیره ورځ ناوخته راپور ورکړ چې یوې لویې چاودنې د دمشق جنوب ولړزاوه چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. راپور وایي د پیښې په تړاو یو تروریست نیول شوی دی. په یو بل شمالي ښار افرین کې هم یوې حملې درې تنه ووژل او نهه نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتې. دا مظاهرې پرون د یونان د حکومت د هغه توافق په اعتراض پیل شو چې د خپل ګاونډي مقتونې سره د مقتونې د نوم د بدلون په اړه کړی. اعتراض کوونکو د بلوازد پولیس په ډبرو وویشتل. پولیسو هم چې پارلمان ته یې د هغوی د ننوتلو مخه نیوله له اوښکې بهونکي ګازه استفاده وکړه. په دې مظاهرو کې نهه پولیس افسران ټپیان شوي. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت مقتونې له صدر اعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي او اتن به په دې بدل کې په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. د دوه هیوادونو د نوم پر سر د والدې قبل ده چې د یونان یو سیمه چې له مقدونیه سره پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روانې دي. په همدې مهال د یو امریکایي سناتور لینسی ګراهم د یکشمې پر ورځ له اسلام آباد لیدنه کړې او د صدر اعظم خان هڅې ستایلې دي. افغان حکومت هم وایي چې باید پر پاکستاني چارواکو فشار زیات شي.
تمام مدعا چې ټول امریکایي مقامات همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملي اقدامات وکړي موږ دغه هرکلی کوو.
ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د کنسولګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه کړې. دغه کارکوونکی چې متین توپوز نومیږي په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او زندانی دی او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
ټول خلک بیا چیرې کامیاب شي څه درس ووایي، هسې نه دی څوک درس ووایي چیرې کامیاب نه شي. او زحمت دی، څوک لږ وایي څوک ډیر وایي، اوس ډیر زحمت وباسې ادمان یو ځای ته به ورسېږي.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې د سیمې په دې سفر کې تر ډیره د پاکستان له لورې اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. ښاغلي خلیلزاد داسې مهال په خپله ټویټر پاڼه دا پیغام لیکلی چې امریکایي سناتور لینسی ګراهام د یکشمې په ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ټینګار وکړي چې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره وګوري څو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې پیاوړې شي. د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې ټولې ښکېلې خواوې او چارواکي باید په پاکستان ورته فشارونه راولي. په دې اړه فریبا ظاهر یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته خپل اوسنی سفر یې بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. شغلی خلیلزاد ویلی د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لورې اقدامات داسې دي چې کولای سي مضبوطې پایلې ولري. شغلی خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد د جنوري لاتمی څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو بانفوز جمهوري غوښتونکي سناتور د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل چې د امریکا له ولسمشر څخه به وغواړي چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هر څومره ژر چې امکان ولري وګوري.
To meet with the prime minister as soon as practical.
زبه هغه وهڅوم چې له صدر اعظم سره هر څومره ژر چکیږي عمل نو ګوري. فکر کوم سره جوړ راځي یو ډول شخصیتونه. پر صدر اعظم خان په ټول سيزو کې په تیرو لاسو شلو کلونو کې له طالبانو سره د بخلاینې پر سر انتقاد کيده. هغه سم وو. یو څه چې زه وایم دا د چا جګړه په افغانستان کې د بخلاینې لاري ختميږي.
Is that the war in Afghanistan will end through reconciliation.
ګراهام عمران خان یو داسې نوی شریک وباله چې د ده په باور کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتونې مرسته وکړي. لنسی ګراهام وایي عمران د بدلون هغه عامل دی چې زه یې په تمه وم. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وایند فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې عمران خان هغه کس وباله چې د افغانستان د قضایاو په اړه یې ښه نیت ښودلی او د سولې هڅو په برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. ښاغلی خوځون د ولسمشر ټرمپ او د عمران خان د لیدو په اړه د لنسی ګراهام د ګندونو هر کله وکړ.
موږ په دې برخې د امریکایي سناتورانو لږه هڅه هر کله کوو او تاسو مودعه چې ټول امریکایي مقامات چې هغه د کانګرس ته یا نظامی چارواکي دی او یا سیاسي چارواکي دي همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملی به ما تعالباسي موږ دغه هر کله کوو او تاسو مودعه چې دغه فشارونه نور هم ډیر شي.
لنسی ګراهام د اکشن به پروس په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره هم د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسلې خبري وکړه، خو تر اوسه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوی. قریشی تر دې ورځ د مخه وویل چې پاکستان هڅه کوي د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر حقوق پوهان وایي عبدالله باید ولسمشر زو انتخاباتو ته تر نوماندېدو وروسته د اجرایه ریاست چوکۍ پرېږدي. د دغو حقوق پوهانو په خبره ولسمشر زو انتخاباتو ته تر نوماندېدو وروسته د اجرایه رئیس په توګه د ښاغلي عبدالله د کار دوام غیر قانوني دی، خو ښاغلی عبدالله وایي په دې اړه به په یوې ځانګړې تګلارې کار وکړي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغه چې عبدالله د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د نوماند په توګه رسمن نوملیکنه وکړه، یو شمیر حقوق پوهان د اجرایه رئیس په توګه د نوموړي د کار دوام غیر قانوني بولي. د دغه حقوق پوهانو په خبره د ښاغلي عبدالله استعفا په حقوقي او اخلاقي لحاظ حتمي خبره ده. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر انجبر د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: دا وایي دا واضح او ښکاره دي چې دی باید استعفا ورکړي، ځکه اجرایه ریاست یو غیر قانوني بنسټ دی. په حقوقي او اخلاقي لحاظ د اجرایه رئیس استعفا حتمي خبره ده. ښاغلی عبدالله نن یک شنبه د خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره یې نوملیکنه وکړه. عبدالله د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو انتخاباتو له جنجالي کېدو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د یوې هوکړې له مخې اجرایه رئیس شو او دواړو د ملي یووالي په نوم حکومت جوړ کړ. د اجرایه ریاست له جوړېدو رئیسې حقوق پوهان د دغه بنسټ جوړېدل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. د دغه حقوق پوهانو له ډلې سبحان مصبا وایي دا چې د قانون له مخې د اجرایه ریاست موجودیت غیر قانوني خو له سیاسي اړخه اړینه ده، خو اوس د وخت را رسېدلی چې ښاغلی عبدالله نور له دغې چوکۍ استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره که ښاغلی عبدالله په دغې چوکۍ پاتې کیږي، نو ښایي د خپلو کمپاینونو لپاره له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. ښاغلی عبدالله نن یک شنبه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د نوملیکنې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې ته چې آیا له دې وروسته به د اجرایه رئیس په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي او که نه، داسې ځواب ورکړ:
دیوارم که تشکیل حکومت وحدت ملی به اساس یک موافقت نامه بر یک دور معین
دوی دازل هم چې د ملی والی حکومت دی به حکم لمخې دی وی ټاکلې دورې لپاره رامنځته شوی چې پاغه کې اجرایه ریاست هم شته. زه چمتو يم چې د نوماندانو سر بنسټونو په توافق یو طرز عمل ته ځان عیار کړم. سولې ورخه د حکومت کار و نزندېږي او لبل اړخه نورو کاندیدانو ته د انتخاباتي منډټل لپاره مسطح میدان برابر شي.
مسطح فراهم باشه برای پیشبرده فعالیتای انتخاباتی شون.
د قانون لمخې پرته ولسمشر او مرستیالانو نور ټول هغه حکومتي چارواکي چې ځانونه انتخاباتو ته نوماندوي باید خپل دندې پرېږدي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی که څه هم وایي چې د اجرایه ریاست په اړه په قانون کې سندې راغلي، خو دوی به د نوماندانو د اسنادو له ارزولو وروسته په دې اړه فکر وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
برتانوی ډیلی میل ورسپانه د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا سیالۍ ته راووتل. ډیلی میل لیکي غنی او عبدالله د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته وروسته له هغې ځانونه کاندیدوي چې دواړو د امریکا په منځګړیتوب د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر د لانجې د هواري په نتیجه کې په خپلو کې حکومت سره وویشه. د ډیلی میل په لیکنه غنی پرون په خبرو کې په دې تاکید وکړ چې یو قوي دولت کولی شي چې په افغانستان کې هغه ستونزې پای ته ورسوي چې دا هېواد له تیرو 40 کلونو راهیسې ورسره مخامخ دی. له انټرنټ آنلاین خبریدونکو امریکایي سټارز اند سټرایپس خبرونه هم د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه انتخابات چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي، ورسره هم مهاله د امریکا متحدو ایالتونو هم په دې هېواد کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې انتیزې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره څو ځلې کتلي او هڅې کړې چې هغوی د سولې خبرو ته کښېنوي. خبرونې د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه پرونۍ خبره هم راخیستې چې ویلي دي سوله راولو خو ګدایي نه کوو. غنی له طالبانو سره له قید و شرط پرته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی، خو دی هم ویلي چې د سولې جوړ جاړی شرطونه لري. خو طالبانو بیا بیا دا خبره کړې چې په اوس وخت کې خبرې کوي هغه به یوازې او یوازې له امریکا سره وي، نه د افغانستان له حکومت سره. په دې وروستیو کې له امریکا سره هم په خبرو کې ستونزې راولاړې شوې دي. له اولسو کلونو جګړې وروسته طالبان په دې کې پاتې راغلي چې ټول افغانستان ونیسي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې تر دې صدق لاندې د ځینو عواملو یادونه کړې او لیکي طالبانو له کلونو راهیسې د سولې له خبرو کولو ډډه کړې او هیله مند دي چې یوه ورځ به کابل ونیسي. هلته به ډیموکراتیک دولت ړنګ او پر ځای به بیا خپل هغه پخوانی د 1990 کال افراطي رژیم واکمن کړي. خو د لیکوال په باور نننی افغانستان هغه مخکنی افغانستان نه دی چې هغه مهال د کورنۍ جګړې په ترڅ کې ټول ادارې له منځه تللی وي او نه هم د هېواد ملي اردو درلود. خو نن افغانستان 344,000 کسیز ملي اردو او پولیس لري او دغه راز 22,000 نړیوال ځواکونه هم د ملاتړ لپاره په دې هېواد کې ډېر دي. انډیپندنت لیکي طالبان تر اوسه د دې توان لري چې په کابل کې په لوړه کچه حملې وکړي او د ښارونو ځینې برخې ونیسي، خو د اوږدې مودې لپاره یوه ښاري سیمه نشي ساتلی. انډیپندنت لیکي په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې ډیر هغه دینی عالمان چې د سولې لپاره غږ اوچت کړی او په دې هېواد کې روانه جګړه ناروا بللې وه ډیر د حملو هدف ګرځول شوي دي. یوازې په کندهار او بدخشان کې په سلګونو دینی عالمان وژل شوي چې د ډیرو یې هم مسؤلیت طالبانو اخیستی دی. خو دې ته په پام سره چې له طالبانو د مذهبي کړیو او هم د عامو افغانانو ملاتړ کم شوی، د دې ډلې قوت هم ورځ تر بلې کمزوری کیږي. د لیکوال په باور ښایي طالبانو اوس دا واقعیت اندر کړی وي چې د جګړې د دوام پر ځای د سولې د خبرو له لارې خپلو اهدافو ته ژر رسیدلی شي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ورزو هلمند ته، د هلمند د نادالی ولسوالۍ د بېځایه شویو کورنیو سره مرستې شروع شوې دي. دولتي مسؤلین وایي مرستې به دوام ولري، خو خلک وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې وران شوي کورونه، پلونه او لارې رغول غواړي. په دې اړه تفصیل د الیاس دایی په راپور کې چې د خلکو په غږ پیلېږي.
د نادالی ولسوالۍ د ودانۍ په انګړ کې د یو نیم سل کورنیو دپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش پروګرام ته د دولتي مسؤلینو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي کسان چې ښځې هم پکې شاملې دي راغلي دي. دوی خپل نومونه په لستونو کې ګوري چې مرسته ورکول کېږي که نور هم انتظار پاتې سي. د نادالی ولسوال وایي دا د هغه منظمو مرستو بهیر دی چې د نادالی د بېځایه سو کورنیو دپاره تر یوې اوږدې خو دقیق سروې وروسته پیل سو. محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د 450 کورنیو لپاره دي چې په نوبت به سرویسو کورنیو ته ورکول سي. ولسوالۍ د ویش بهیر شفاف وبله او متضرر کورنیو ته د مرستو د رسولو اطمینان ورکړ.
فلحال د یو نیم سل کورونی د پاره ده او دا لړی جریان لري. تقریبا موږ د څلور نیم سو کورونی د پاره سروي کړی ده د درې مختلفو ساحو، هغه جنگ زپلی ساحې چې په د اخره کې هلته جګړه وه، مخالفین د شتونو سره پاکس بوله د امنیتي ځواکو په مټه او سرسندنې باندې چې فلحال موږ د هغه لومړی کشي کورنۍ په نظر کې نیولې دي، بیا وروسته د بل ساحه ده، بیا وروسته بل ساحه ده.
که څه هم په ورته ورځ د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په نادالي ولسوالۍ کې 300 اړمنو کورنیو ته د خپل مرستو په دوام دریم پړاو توزیع هم شروع کړل، خو د ملي اردو مسؤلین وایي دوی هم هغه کورنیو ته چې د نادالي د عملیاتو پر مهال ځاني او مالي زیان ورسېدلی وي مرسته کوي. د 2013 میوان کل اردو د درېمې پلې لوا کمانډان ډګروال محمد داود ناصری رسنیو ته ویل د مرستې غچاته ورکوي چې د دوی او طالبانو ترمنځ نښتو کې ځاني او ماليزيان لیدلې وي.
موږ خوشبختانه چې د نادلي پولیسوالي کې راغلي او چې د شورای نظامي په ګډ ټول دغه مساقین خلکو ولوسو ته چې دوی دلته پکې اړتیا لري هغه ترتیب شوی تنظیم شوی دی چې د تاسو په مخ کې انشاءالله هغه خلکو ته موږ توضیح کوو.
د دې ټولو سره سره هغه کورنۍ چې د مرستو ځای ته راغلي دي وایي د جګړو له امله تر هغه ډېر زیان ورسېدلی دی چې حکومت یې مرسته کوي. دوی د مرستندوی ادارو غواړي چې لوی او دوامدار مرستې ورسره وکړي. د بې ځای سو کورنیو یو شمېر چې د لوی منده څخه راغلي بیا ازادي راډیو ته ویل کورنۍ نړېدلي او د ابیاري سیستم یې د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې د منځه تللی دی.
وو چې نور مرسته زموږ سره وکړي، کومک زموږ سره وکړي. موږ یو لسی په کور کې نه لرو، یو شی نه لرو، بستره نه لرو. د جنگ راغلي بیخي موږ ډېره اړتیا او مرسته ته لرو، بیخي ضرورت ورته لرو.
غوښتنه مو دا چې موږ سره کومک وشي، نو موږ شی نه لرو خو دری بدري
وروره د مجر راغلي دی باغ دوره پرې رارسېږي په کور کې لاکه دا شی لرو چې وي خورو د مرستې لپاره راغلي. غوښتنه دغه چې مرسته راسره وکړي، کومک راسره وکړي، کوم په وس لاک نه دان کلرو چې وي خورو.
ستړیا ژوند دی، دربدری ژوند دی، اقتصاد پر ګونډو دی، کار نه سه بیکاری ده. نو دا بهره خیر گزاره ده کې پایښت پونه کوي څوک خو
نه دلی د لشکرګاه په لویدیځ کې یوه د ګڼمیشت او مرکزي ولسوالۍ څخه ده. که څه هم د دې وروستیو عملیاتو په ترڅ کې افغان ځواکونه وتوانېدل چې هغه د طالبانو له ولکې وباسي، خو د دې اخرو دوو کلونو دوامداره کور په کور جګړو له امله اکثره مسکونی سیمې متضرر شوي دي او د سره جوړولو او رغونې ته اړتیا لري. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غواګاستو سم راځو. یو بهرنی راپور ته ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګری د یو سیمهیز کارکونکي متین توپوز د ابدی حبس غوښتنه کړې. توپوز په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او اوس هم زنداني ده. نوموړي د هغو پولیسو له افسرانو سره د اړیکې درلودو په تور زنداني ده چې د ترکی چارواکو په خبره له فتح الله ګولین سره مخامخ اړیکې درلودې. فتح الله ګولین په ترکیه کې سیاسي مخالفت سره مخ دی او اوس وخت په امریکا کې اوسي. د 2015 کال د ناکامې کودتا په پلان باندې تورن دی. فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی.
د ترکیې سرنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو سیمهیز کارکونکی متین توپوز د ترکیې د حکومت د سقوط په هدف په جاسوسي مجرم ګڼلی او د هغه د ابدي حبس غوښتنه کړې ده. د متین توپوز پر وړاندې په اتاو یا پانو دوسیه کې چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لاسته ورغلی لیکل شوی چې توپوس په 2013 کال کې د پولیسو یو شمیر افسرانو سره ډیر نږدې اړیکې درلودې چې همغه کال د فساد ز تحقیقاتو سبب سول. په دې کې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم شامل وو. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن په هغه څه چې انقره یې په 2013 کال کې عدلي کودتا بولی تورن کړی دی او د ګولن شبکې طرحګر وبلله. ګولین د غرض د 2014 کال د حکومت پر ضد ناکامې کودتا په پلانولو هم تورن دی، خو دغه امریکا میشت مذهبي مشر دا تورن رد کړی دی. د څارنوالانو د ادعا له مخې متین توپوز چې په استانبول کې د امریکا په قونسلګری کې د ژباړن او د نشي توکو په برخه کې کار کوه، چارواکو ته ویلي چې له څو پولیس افسرانو سره تماسونه نیولی دی چې ویل کېږي له فتح الله ګولین سره یې اړیکې درلودې. څارنوالان وایي د توپوز دا اعتراف د هغه د جرم څرګندوی کوي او هغه مهال له پولیسو سره د اړیکې د لکاري صلاحیتونو څخه پورته وي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی نه دی توانیدلی د توپوز د مدافع وکیل تبصره واخلي. ټاکل شوی د دې قضیه وروستي پریکړه د محکمې یو قاضي وکړي. د ویلو د چې په غوښاو خو د شو کسانو کې چې د متین توپوز پر ضد داوا کړې ده، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه د کابینت څو پخوانی وزیران هم شامل دي. د 2018 کال په اکتوبر کې د توپوز بنول کېدو سره د امریکا او ترکیه اړیکې ترنګل شوې چې سبب سو دوه هیوادونه د یو بل غړو ته د دوه میاشتو لپاره ویزه وڅنډوي.
د خبرونو لنډیز، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د ده په خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیلزاد د یکشنبې په ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. هغه دا هم اعلان کړی چې سیمته په سفر کې پاکستان ته اوسنی سفر پای ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب د ولسمشر اشرف غنی په امر د خپلې دندې تر څنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ خوړي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر تر دې مخکې امرالله صالح و چې د انتخاباتو لپاره له دندې لاس په سر شو. په خوست کې د ګزارن واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. درې لکه او دېرش زره تر پنځو کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. 5,000,000 سوریان کډوال شوي دي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې تېره ورځ یوه لویه چاودنه شوې چې په خپل ډول کې بې سابقې وه. ځینو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه. نومو
میرویس دی نومه.
او څه کار کوي؟
زه ماسلیما
کوم پانتون کې.
د ته پانتون ماسلیما مالجاوی بخش.
درته وای چې څنګه د پانتون ته کامیاب شوه؟
دا خو درسوم سه لای و د درس ته خاطر
څنګه درس ویلی؟ درس خو ډیر خلک وای